دغه نیاسر د ملي امنیت عمومي ریاست په ورسته وکړه قاچاق کړونکو انتر لاسا انکړیو د ایتونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یو بس پرون په زموجون کې برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. د سوریه ترکیه له پولیسو سره د وشتل شوی روسي جت الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکیې ځواکونو د سشنبې په ورځ روسي جنگي الوتکه ووشته او هغه را نسکوره کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تر روسي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځي اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولای شي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوي دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لورې د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د غرض د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوازې اوریدلای شئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد نه غواړي چې له روسیې سره تاوتریخوالی زیات کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې اف 14 جت الوتکې د روسیې یوه جنګي جت الوتکه نسکوره کړه. انقره دا کوي چې دا جت الوتکه د دوی فضايي حریم ته ننوتې وه. ویل کېږي د الوتکې یو پیلوټ په هغه سیمه کې چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال پکې فعال دي وژل شوی او بل پیلوټ هم د روسیې ځواکونو لخوا ژغورل شوی دی. تفصیلی د اجمل ان پرپورت کې
د هارورد پانتون د روسیې د برخې څېړونکو دیمیټری ګورنبرګ وایي دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په مصر کې د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکې لویدو او همدارنګ د پاریس له بریدونو وروسته د داعش پر ضد یو پراخ نړیوال ائتلاف ته جوړېدو په اړه ډېرې خبرې کړي. د وی تما واچې دا ټول هیوادونه به شریک کار پیل کړي خو وسرو خان شو چې د دې هیوادونو د ګټو اختلاف د داعش پر ضد یو شریک کمپاین پر مخ بیول ستونزمن کړي. د اکانومیست اونیزی ایډیټر ایډوارد لوکاس وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د روسیې د عملیاتو بهیر د روسیې تلویزیون کې ډېر ښه څرګندېده. توغندي به توغول کېدل او د روسیې د جټل وتکو ویډیوګانې به په ډراماتیکه توګه ښودل کېدې. خو د ده په وینا نننۍ پیښې وښوده چې دا یوه رښتینې جګړه ده او روسیه دا وړتیا نه لري چې ډاډمنه کړي الوتکې په سیمه کې په خوندي توګه الوتنې کولی شي. د لندن د کینګ کالج استاد الکساندر کلارکسن وایي د ترکیې هغه څه هم رښتیا نه وخښ چې روسیې په سوریه کې ترسره کول. سره له دې چې دا پوتین ته د امریکا سره یو شخړه ښکارېده خو دا ترې ډېره ژوره وه. ترکیې پر بیا بیا روسیې ته خبرداری ورکړی و چې په خپل هوایي حریم کې به مداخله نه مني. یو بل څېړونکي الکسیس کوکخاروف وایي لویه ستونزه دا ده چې د سوریې کړکیچ د یو نوي آبادي کړکیچ په بڼه پیل شو. دغلته تمویلونکي د شته وضعیت څخه ډېر لرې و. رښتینې جګړه سیمه ییزو نیابتیانو په مخ وړه. اوس د دې کړکیچ د اصلي ملاتړو ترمنځ چې دغلته له پوځي پلوه ښکیل دي فاصله پرله پسې نږدې کېږي. څېړونکی مارک ګالویتی وایي که چیرې ترکیه د دې پیښې له کبله بخښنه ونه غواړي موږ به د ترکیه او روسیې ترمنځ په یو ډول د کشمکش شاهدان اوسو. خای روسیا کوردی سخت دریزو یاغیانو سره اضافي مرستي وکړي. روسیا خای په دې برخه کې خپل دودیس تکتیک وکاروي چې وایي د خپل مخالف د ترټولو سخت دښمن ملاتړ وکړه. د بهرنیو اړیکو لپاره اروپایي شورا کې ګاستیف ګریسل وایي باید وګورو چې ترټولو نور غړي څه ډول عکسونه ملخي. ستونزه دا ده چې ترکیه په سوریه کې او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په اړه ډېره دوه مخې پالیسي لري چې د ناټو نور غړي ډېر نارامه کړي. دی وایي ترکیه اوس هم د داعش د غیر قانوني تیلو تر ټولو لوی ترلاسه کوونکی هیواد دی او ترکیه لا هم د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د اروپایي او نورو بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو تر ټولو مهمه لاره ده. ګاستیف ګریسل زیاتوي اردوغان د لویدیز له بشپړ ملاتړ څخه برخمن نه دی او یوازې دا چې روسیه د لویدیز سره مخالفت لري دا معنا نه ورکوي چې لویدیز به په دې اړه د ترکیې د هرې کړنې دفاع وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. د افغانستان په وخت د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. مخیل دی چې دو ونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه یو راپور راخلو. آیا د نړۍ هوا د تودېدو په حال کې ده؟ ساینس پوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري. یو شمېر کسان ادعا کوي چې په نړۍ کې د حرارت د درجې د لوړېدو له امله ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو ځینې نور بیا وایي چې د نړۍ اقلیم له خپلو طبیعي مراحلو تیریږي. یو شمېر ساینس پوهان وړاندیز کوي چې د نړۍ د حرارت درجې د کنټرول لپاره باید د زهرجنو ګازونو تولید کم شي او ځنګلونه باید زیات شي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا دواړه مسایل که څه هم مرسته کولی شي، خو د نړۍ د تودوخې د درجې د لوړېدو د مخنیوي اصلي لاره نه ده. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په فرانسه د اقلیم د بدلون د یوې سرمشریزې کوربه وي. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 1340 رهبران د راتلونکي دوشنبه په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمي بدلونونو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د کنفرانس ته به د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې د دغه کنفرانس د امنیت ټینګولو لپاره یې لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلی دي. په پاریس کې په دې کنفرانس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبرې وشي او دا چې چاپیریال څرنګه له زهرجنو ګازونو څخه پاک وساتل شي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون وویل چې روان 2015 میلادي کال په بې ساري ډول ګرم و او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه سوې وه، خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. دې خبرې د اندېښنه رامنځته کړې ده چې شایي په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورځ په ورځ زیاتېدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو په بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شهرونو کې په